شي چې د امریکا د پوز یو حکومت سره خدمت کړی دی. د امریکا د سفارت دوین مرسیل امریکا غکته په دی اړه ویل:
وی ار کمیټډ ټو سپورټینګ دوز هو سپورټډ دی یو اس ملټری ان دی یو اس.
موږ هغه ته چې د امریکا له حکومت سره کار کړی تعهد لرو. د جان مکین او نور سناتورانو لخوا د دې له وړاندې کول یو مثبت ګام دی. د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شوی او تر دې دمه 8000 افغانان ته د دې ویزو لاري په امریکا کې د وسیدان امکانات برابر شوی دی. دا پروګرام په پام کې دا چې 2020 میلادي کال د دسمبر تر میاشتې پورې دوام عمومي. د امریکا سفارت وی چې د امریکا د جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ماجرت په اړه اجرایي فرمانونه پر افغانانو د تطبیق وړ نه دي او افغانستان دغه اجرایي فرمانونو څخه مجازادي. د امریکا سفارت د وین مرسیل ویل: هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري، که دا د سیاحت، زده کړې یا هر ډول ویزې وی، هر وخت چې وغواړي امریکا ته تللی شي. یو شمېر هغه افغانان چې د اس آی وی پروګرام له لارې د امریکا سفارت ته غوښتنلیکونه سپارلي، د امریکا سناتورانو د ورسۍ له لارې وړاندې کول خوښتي او وایي چې دوی ناهیلي یې په هیله بدله کړې ده. د احمد خان په نوم دا ځوان وایي چې د څلور کال راهیسې دغه پروګرام له لارې د ویزې ترلاسه کولو ته انتظار ویسته.
مونږ او زموږ څومره ملګري چې اس آی وی ته اپلای کړی دی، هغه ډېر خفه و په 1300 هفتو کې چې وایي ویزې خلاص شوې دي او د امریکا سفارت خانه دلته په کابل کې انټرویو غانې بند کړې دي او وایي چې ترڅو د امریکا سېنات نور ویزه اپروف نکړي، مونږ نور انټرویو غانې نه سکیجول کوو.
هغه ویل چې هیله لري د امریکا د کانګرس لخوا د نو ویزو د لهي تصویب به دوی ته هم امریکا ته د سفر او هلته د اوسېدلو امکانات برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوردونکو، تر دوه میاشتې ځند وروسته د کندهار والی همایون عزیزی نن خپلې دندې ته بیرته ستون شو او د کندهار د سلګونو ولسی مشرانو او ځایي اوسیدونکو له لوري ورته تود هرکلی وویل شو. همایون عزیزی دوه میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې د چاودنې په ترڅ کې له 300 نورو کسانو سره ټپي شوی و. نوموړی د درملنې لپاره لومړی هند او بیا فرانسې ته تللی و. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار څخه په دې هکله راپور راکوي.
د همایون عزیزی د هرکلی لپاره د کندهار په نړیوال هوایي ډګر او د کندهار د ولایت په مقام کې د هرکلی پراخ مراسم نیول شوی و. د کندهار والی امایون عزیزی خپل دندې ته د بیرته سنیدو په لومړی ورځ وویل چې افغانان د منطقوي او نړیوال تروریزم قربانیان دي، خو د وطن دشمن به ماته خوري او افغانان به بریالي کیږي. نوموړي که څه هم په ولایت مقام کې د سوي چاودنې په اړه خبري ونه کړي، خو زیاته کړې چې د افغانستان دشمنان به خپل هدف ته ونه رسیږي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې والی عزیزی په تیرو دوه کالو کې د دې ولایت د ملکی ادارې د پیاوړتیا او د شاري اصلاحي پروګرام د عملي کولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي او هر اړخیز انکشاف ته لار برابره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال د والی په میرمسون کې د سوي چاودنې په اړه ویل چې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون افغانستان هم خپل ډیر تکړه او کاریګر شخصیتونه په دې پیښه کې لاس ور کړی او ټول افغانان پر دې پیښه خوشحاله دي. دغه راز نن د کندهار علي درملمن هم د دې ولایت د وجلسي مرسیال والی عبدالعلي شمسی په نوم اعلان سو. پورا دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر په کندهار کې د یوې خیریه پروژې تر پرانیستې وروسته مخصوصاً محل د والی په میلمستون کې له ځایي مشرانو سره په میلمستیا کې و چې د ناسې تر چوکیو لاندې غبرګو چاودنو د هغه او والی په ګډون 19 کسان ټپیان او 12 تنه ووژل. د پیښې د حقیقت موندنې لپاره د افغان اماراتي او نړیوالو قواوو پلاو لا هم په جزئیاتو سره د دې پیښې پایلې نه دي اعلان کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس راځو بل راپور ته. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړو په افغانستان کې د خپلې جګړې بڼه بدله کړې ده او له رسنیو څخه په استفادې او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت ولس ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د رسنیو د قانون د 46مې مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیان رسوي رسنۍ د خپرولو حق نه لري. د دغه وزارت چارواکو پر وینا په روان کال کې د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې څېړلې او یو شمېر سرغړونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په موکړې په دې اړه د خبریالۍ لیمین یازی راپور ده.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی او تروریستي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې د تبلیغاتو او رسنیو له لارې د حکومت او خلکو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي چې د حکومت د رسنیو د نوي رئیس په توګه د کورنیو چارو پخواني ویان صدیق صدیقي د ګمارنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د دښمن د رواني او تبلیغاتي جګړې تر شا ستر لاسونه دي او حکومت په دې هڅه کې دی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي او خلکو ته په سمه توګه اطلاعات ورسوي. خغلی مرتضوی وویل
شما به هر میزانی که در افکار عامه در جامعه شایعه را تزریق کنید، اخبار غلط را تزریق کنید،
خلکو په ذهنونو کې غلط خبرونه او اطلاعات ځای ونیسی، په هماغه اندازه د خلکو او حکومت ترمنځ بے باوری رامنځته کیږي. د رواني او تبلیغاتي جنگ سپه تاسو ټول وینئ. کله وای حکومت داعش او طالبان حمایه کوي او کله هم وای چې حکومت کې دومره دردونه دي چې نږدې ده چې سقوط وکړي.
خغلی مرتضوی وویل افغان حکومت له رواني جګړې سره د مبارزې لپاره اړین اقدامات ترسره کړي او زیاته کړه چې د حکومت د رسنیو مرکز د رئیس په توګه د خغلی صدیقي ګمارنه د دغو اقداماتو یو برخه ده. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل د رسنیو د قانون د 46مې مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي رسنۍ د نشرولو حق نه لري. د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې سیړلې او هغه کسانی عدلي او قضایي مراجعو ته سپارلې چې له دغه قانون څخه سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل
هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ځانمنوي او همدارنګه هغه مطالب چې د جزا په قانون کې خبرول منع ګرځول شوی دی هیڅوک نشي کولای چې خبره یې کړي. که چېرته دا ډول مطالب خبره شي او د اړوندو ادارو لخوا نه د رسنیو د سرغړونو د چیرنې کمیسیون ته په دې اړوند باندې شکایت راشي نو کمیسیون چیړي او کچیر ته جرمي بڼه ولري عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژني.
د رسنیو د ملاتړو ادارو مسؤلین هم په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو لخوا په افغانستان کې رواني او تبلیغاتي جګړې تلمن وهل کیږي. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د انجمن مشر زیا بومی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ چې ځینې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حمایه کوي خلکو ته غلط اطلاعات رسوي. خغلی بومی وویل
عادی مسئله وی خو رسنیو کې داسې یو پوښ ورکول کېږي. البته ټولو رسنیو کې نه، یو شمېر رسنیو کې د یو حیولا په رقم باندې هغه خلکو ته معرفي کېږي. یو جزئي حادثه و چې د رسنیو له لارې مطلقا دوغونه ترکیز پرې کېږي، دغسې خشن هغه الفاظ کارول کېږي، هغه خشن زاویې نه د موضوع ته کتل کېږي، رپورټینګ پرې منل کېږي چې خلکو ته تسکین نه شي ورکولی، خلکو ته ډاډ نه شي ورکولی، بلکې خلک په وحشت کې اچي او د دغه وحشت د فضا د زېږولو لپاره ډېر ښه وسایل ګرځېدلي دي.
په افغانستان کې شاوخوا 1300 ټلویزیوني، راډیوي، آنلاین او چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې ځینې د پانګوالو او سیاسي سیرو په شخصي پانګه او یو شمېر نورې د بهرني هیوادونو په مرسته جوړې شوې دي. خو له رسنیو څخه د سر د ادارو د مسؤلینو پر وینا افغان حکومت کې د دومره شمېر رسنیو د فعالیتونو د ارزولو او د هغوی د نشراتو د کنټرول ظرفیت نه لیدل کېږي، نو ځکه یو شمېر رسنۍ په خپل سر او ملي ګټو ته په پام کې نه نیولو سره نشرات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اردوونکو، په جنوبي افریقا کې د بهرانیانو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی دی، خو نوې څېړنې ښیي چې مهاجرو د دغه هیواد په اقتصاد کې اساسي ونډه اخیستې ده. د جنوبی افریقا د نژاد د روابط انسټیټیوټ یو نوې رپورت خپور کړی دی چې وایي سره لدی چې په مهاجرو باندې حمله کیږي جنوبی افریقا له دوی نه ډیر څه زده کولای شي، چې په دې کې د کاروبار مهارت، د اقتصاد د ودې طریقې او د کارونو پیدا کول شامل دي. خبریال توسو خمالو په دې باره کې له جوهانسبورګ څخه رپورت را لګړی دی چې تاسو ته خبرو.
دغه رپورت چې عنوان یې د مهاجر نوې اقتصاد قوي کوي څرګندوي چې اکثره مهاجر د کاروبار په مهارت او سخت کار باندې تکیه کوي چې په دغه هیواد کې ژوندۍ پاتې شي. رپورت وایي دغه مهاجر اکثره د سومالیا، ایتوپیا، بنگلاديش او پاکستان دي او 80% د جنوبي افریقایانو په کورونو کې د سابو دکانونه لري. د جنوبی افریقا د کورونو څښتنان په نسمنو خارګوټو کې ژوند کوي او د سبو له دغه دوکانونو نه کرایه اخلي چې مهاجر ورته ورکوي. نور یې په خارګوټو کې خپل مالی منابع له تجارت نه پوره کوي. د دوی ځینې کسان د فروشۍ دوکانونه لري چې اوس د خو مشهورو تجارانو سره سیالي کولی شي. رن مالانا چې دغه رپورټ لیکل دی د جنوبی افریقا د نژاد په انسټیټیوټ یا آی آر آر کې کار کوي وای د دارنګا کاروبار لارې وازی یو څو خارجان د رسمي کارون لپاره د محلي کسان سره سیالي کوي. مالان انوای
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home. And against all odds, they've created a situation where the unemployment rate is half.
خارجان دلته راغلي دي، دوی حق نه لري چې دلته وي، دوی اسناد نه لري، دوی ناومیدې دي، دوی بل چاره نه لري، دوی بیرته خپل هیوادونو ته نشي تللی او دوی د ټولو مشکلاتو په خلاف دغه وضع پیدا کړې ده چې دوی د بیکارۍ اندازه د جنوبی افریقا د بیکارۍ نمایي ده. په زیار، په ټیټو قیمتونو او خلکو ته په ښه خدمت کولو سره بازارونو ته لار پیدا کوي. له څېړنو نه داسې معلومیږي چې هغه کسان چې خپلو ځانونو ته کارونه پیدا نه کړي نو هغوی په رستورانونو، د کورونو په جوړولو او په فارمونو کې کار کوي او ډېرې کمې تنخواګانې اخلي. لیکن رپورت وایي حتی په دغو کارونو سره هم دوی خپل اقتصادي شرایط او هم دغه راز د هیواد اقتصاد ښه کړی دی. کاروین لیبونه چې په آی آر آر او د خطر د څارن لپاره د مرکز مشر دی وایي چې جنوبی افریقایان له دغو خارجانو نه یاد کړي نو دوی به د اقتصادي مشکلاتو باوجود کامیاب شي. لیبون انوای
very very in distress, also in finding opportunities. There is no sense of entitlement. When there's competition, they fight it economically in a positive way by lowering, offering lower prices rather than resorting
زرکشو کسانو ته هم فرصت پیدا کړي شي. دلته د استحقاق احساس نشته. کله چې سیالي دوی په اقتصادي لحاظ مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پیدا کېدو په ځای په مثبته توګه قیمتونه راټیټوي خو دوی د بازار د شرایطو سره ځانونه برابروي او ځواب ورته وایي. په 2008، 2015 او په روان کال کې په جنوبی افریقا کې د خارجانو او محلي خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی او په خارجانو تور لګوي چې له دوی نه کارونه اخیستي دي او د جنایت مرتکب کیږي. په پریتوریا کې تیره میاشت یو شمېر دوکانونه او کورونه تالا شول او په خارجانو باندې حمله وشول. تقریبا 140 تنه توقیف کړی شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
محترم اوریدونکو، جنوبی سودان چې لګڼ استونزو سره مخامخ دی اوس یې خلک له سخت لوګې څخه ځوريږي. دغه استونزې د اوري لپاره څه شوې دي؟ راځي په دې راپور کې واورو.
حکومت او د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې وای چې د جګړې غورځیدونکو اقتصاد وړو بېو او د کرنې د کم تولید له امله په ټول هیواد کې د خوړو خوندیتوب موجود نه دی او یو میلیون خلک د لوږې له لاسه لمرګ سره د مخ کېدو په حال کې دي.
The main tragedy of the report
دغه ریپورت نن د هغو خلکو په اړه خبر شو چې د خوړو له پلوه خوندې نه دي. غمیزه دانه ده چې د هغوی شمیر زیات ده، بلکې ستره غمیزه ده چې د ستون زده انسانانو له خوا رامنځته شوې ده. دا غ ستره تراژیدي ده چې اوس ورسره مخامخ یو.
د قحطې شرایط هم دا اوس د هیواد یونیټي ایالت په دوه سیمو کې موجود ده چې له یو سل زره زیات خلکی اغیزمن کړی. په ختیځ افریقا کې د خورو نړیوال سازمان وایي اندا چیلس نه غواړي چې دی ایالت د هغو مرستندویو کارکوونکو لپاره ستونزې پیدا کړې دي چې هڅه کوي ایسار شوي خلکو ته ځانونه ورسوي او ورسره مرسته وکړي. د جنوبي سودان لسګونه زره خلک د هغې خونړۍ جګړې راهیسې مړه شوي دي چې جمهور رئیس او د هغه مرستیال ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ پیل شوې ده. د هغه هیواد شاوخوا 5 میلیونه خلک د خوړو له سخت کموالي سره مخ دي چې د اټکل له مخې دغه شمېره د جولای تر میاشتې پورې 5.5 میلیونه ته لوړېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، یو نوی زراعتي پروګرام خلکو ته دا فرصت برابروي چې په خپلو کروندو کې د زینتي بوټونو په ځای ځنې ترکاری وکړي. د امریکا په مریلند ایالت کې بیری آرتر د دې پروګرام بنسټ ایښودونکی ده او د دې ایالت اوسیدونکو ته ورښیي چې څنګه د ګلانو تر څنګ کرنیزو محصولاتو ته وده ورکولی شي.
ساینس پوها بزګره بری آرتر یو لید لوری لري.
په گاوند کې د زینتي بوټو په ځای د ترکاریو کرل یو اسانه کار دی چې د کار مزکه ورته موجوده ده.
میرمن آرتر د شنبه په ورځ په دې اړه پرله پسې 2 روزنیز پروګرامونه وړاندې کړل.
I always tell people start with an edge. How many of you have a bed edge?
دا د مېرمن آرتر زنګړتیا ده چې خلکو ته ښایي چې څنګه د ګلانو او ونو ترمنځ مکی کې ترکاری او غله وکړي.
Plant things like soybeans and peanuts and you don't actually have to apply a fertilizer. That's a real bonus. I want to see
غواړم مو ګورم چې د زینتي بوټو زمکه تر خایس ورخواته د خلکو اړتیا پوره کوي او کنه.
بری آرتر د داس یو گاوند تصور کوي چې د ګلانو په زمکه وړیا سیمیز ترکاری وکړي.
So my approach is kind of twofold.
نو زما هدف دو اړخونه لري. اول باید تقاضا رامنځته شي او بیا خلکو ته روزنه ورکړم چې دا تقاضاوي پوره شي.
نن هغه غواړه کوي باغوانانو ته ورخی چې څنګه د کور مخته کرل شوی رومیان په اسانه طریقه وساتي او د باغداري مرکز کارکونکو ته ورخی چې څنګه خپل مشتریانو سره مرسته وکړي چې د ګلانو ترڅنګ ترکاری او غله وکړي.
was a necessity
کله چې زکو چنای اوم زمان یا او نکد کورنۍ 15 غړو سره ژوند کاوه د باغچو لرل د خلکو اړتیا و.
میرمن آرتر وایي چې د دې پروګرام عملی کېدل به د نیمه نسل ماشومان تغذیه کړي. بری آرتر باور لري چې د کور په باغچو کې د ګلانو سره د ترکاری او غلي کرل به دغه صنعت ته ګټور
because I don't think that
زکه چې زه فکر کوم موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې خلک پیونه څاپه زده کوي چې خپل خوراک په خپل کرلی شي، خو بیا هم خلکو ته د دې کار د کول لپاره پیسې ورکوي. موږ ټول په خپل گاوند کې یو مهم رول لوبولای شو.
د دې پروګرام هدف دا دی چې خلک ترکاری او غله کرلو ته په هماغه سترګه وګوري چې د ګلانو کار ته ګوري. نو دوی به داسې بوټي وکري چې هم ښایست ولري او هم په خوراک کې ورنه استفاده وشي.
د مهم خبرونو لنډیز: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن له جاپان او جنوبی کوریا د سفر وروسته چین ته رسیدل دي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ لی سره د ملاقات وروسته په یوې خبري غونډه کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام، سوداګرۍ او د جنوبی چین سمندر په تړاو د شخړو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت تر هغه وایي چې تر هغه د دغه واد کانګرس د ماجرت د خاص ویزو یا اس آی وی پروګرام لپاره نوی ویزې نه وي منظور کړي، نو د اس آی وی ویزو له غوښتن لیکونکو چا چې غوښتن لیکونکو ورکړي دي داغې سره به مرکې نه کوو. په پاریس کې هغه کس په ډز وژل شوی دی چې هڅه یې کوله چې د اورلې په هوایي ډګر کې د یو پولیس څخه توپانچه واخلي. د پیښې پر مهال د هوایي ډګر له ټرمینل څخه مسافر وایستل شول او د فرانسې پولیسو خاصه کې ته د امنیت د تامین لپاره سیمې ته ورسېدل. د روسیې پارلمان د امریکایي مطبوعاتو د فعالیت په اړه تحقیقات کوي. دا اقدام داسې مال اخیستل کېږي چې په امریکا کې د روسیې او د روسیې ځینو مطبوعاتو د مشکوک مداخلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
محترم اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو د خبرو اترو خبرونه په 2 شیبو کې پیلیږي چې اوریدل یې مه هیروئ. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د امریکا غږ د آشنا رادیو څخه ټولو ته ښه راغلاست وایم. د ما نوم ایوب خاورین ده او نن په خبرونه کې په خبرو اترو خبرونه کې زه ستاسو کوربه یم. د افغانستان د نوی کال پیلیدونکی دی او نوی کال په افغانستان کې نوی کال او یا نوروز یو بخانه دود دی او لمنزل کی چمره چیز ما په یاد دی موږ په افغانستان کې په کابل کې اوسیدلو او دغه ورځ مو لمنزله. زه فکر کوم چې په هغه وخت کې یا به زه ماشوم وم نه به پوهیدلم چې د نوروز په اړه بحثونه کیدل او که نه کیدل. یعنی د نوروز د حرام او حلال په اړه باندې د هغه لس کلنۍ او دولس کلنۍ پورې چې زه کابل کې وم ما دغه موضوع نه واورېدلی. وروسته مهاجر سوم یا کډوال سوم په پاکستان کې. په پېښور کې هم دغه ورځ په ښارونو کې لمانځل کېدله، په کمپونو کې هم دغه ورځ و لمانځل کېدله. یعنی افغانانو دغه دود هلته هم تر ډېره حده پورې ساتلی و لمانځوی. خو له تېرو څو کلونو راهیسې دغه د دې ورځې د حلال او یا حرام بحث تود سوی ده او ډیر خلک داسې فکر کوي چې دا یو د چا لخوا دغه بحث پورته سوی ده. څوک غواړي چې په افغانستان کې نوروز حرام وګرځي و نه لمانځل سي؟ او آیا دغه د پیړیو راهیسې دغه ورځ افغانستان کې افغانان اوسیدل او افغانانو دغه ورځ لمانځله، آیا هغو خلکو یو حرام کار کوو چې اوس موږ ته یا افغانانو ته دغه ورزده کول کیږي چې نوروز حرام ده او له دې وروسته باید ونه لمانځل سي؟ زه په همدې اړه باندې موږ میلمانه لرو او د نوروز هم تاریخي حیثیت په منطقه کې، په نړۍ کې او په افغانستان کې، او هم له دینی اړخه نوروز د نوي کال ورځ لمانځل څه حیثیت لري. او په مزار شریف ښار کې اول خو د نوم سابقه شي ده، د مزار شریف ویل کېږي. په بلخ کې د جنډې یا دغه لکړی د جنډې پورته کول څه فرهنګي بود لري او څه مذهبي اړخ ورکول دي ته خبره صحیح ده او که غلطه ده. زموږ سره په خبرونه کې زه دغه سری زره لنډومه په خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې هم یعنی داسې خلک دي چې په افغانستان کې هم اوسیدلی دي، لوستی دي او دینی زده کړي هم تر عادي خلکو ډېرې دي. یعنی دوی څخه به یې زده کړو و به یې ورو چې په د نوروز دینی او فرهنګي حیثیت موږ ته یو څه سابقه راته روښانه کړي او هم دغه اوسنی بحث کې زموږ ذهنونه روښانه کړي چې دا بحث له کوم ځایه پیل شوی ده او د چا موخې په دې کې څه دي، خلکو ته څه غواړي ووایي، او دغه ورځ لمانځل څه ګټه لري او یا څه تاوانونه لري له مذهبي او فرهنګي اړخه. یو میلمز موږ سره په خپرونه کې قاری عیسی محمدی صاحب دی. محمدی صاحب په جرمنی کې اوسیږي. قاری صاحب حافظ د قرآن دی، په افغانستان کې زیږیدلی، ورسې په پاکستان کې دینی زده کړې کړې دي، حفظ یې په پاکستان کړې ده، اوس په جرمني کې خپل کاروبار لري، خو د افغانانو د ټولنې د مذهبي چارو د فرهنګي چارو مشري هم کوي او په یو جماعت کې د امامت چارې هم وخت په وخت پر مخ وړي. یعنی د دینی زده کړې دومره دي چې د افغانانو او د نورو مسلمانانو په جرمني کې چې اوسېږي د هغې ټولنې مشرتوب هم کوي، رهنمایي هم کوي. همداسې بل میلمز موږ سره په خپرونه کې مجید قرار دی چې قرار صاحب لیکنی لیکوال دی، شاعر دی، د افغانستان و تاریخ او فرهنګ باندې ژور نظر لري، ډیر داسې نظر لري چې په ده په خبرو باندې به انتقادونه هم کیږي، چونکه هغه کلاسیک یا د خلکو د هغه سره برخلاف اکثریت موریدونو کې د ده نظر ډیر زړور وي. نو د دوی څخه به هم واورو چې دغه د حلال او حرام بحث څنګه رامنځته سوی ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قاری صاحب محمدي، تاسې زموږ غږ اوري، خدای دې وکړي چې د ټلیفون کرښه سمه وي. د جرمني څخه په لیکه کې یاستې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خاورین صاحب محترم، تاسې ته او استاد درود میلمه مجید قرار رو ته استاد ټول همکاران ته سلامونه احترامات مې کیلې وړاندې کوم.
ډېر مننه چې موږ ته مو وخت را کو، په لنډ وخت کې مو درته وویل. همداسې قرار صاحب موږ غږ اوري، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
سلام تاسو ستاسو درنه میلمه ته اوریدونکو ته.
ډیره مننه دوستانو اوریدونکو، تاسې هم غږ زموږ اوري. چې رښتیا درته وایم، په دغه موضوع باندې زه داسې زړه نازړه وم چې په خبرې وکړم، ځکه خپله دومره نه په دې کې ما تحقیق کړی او نه هم ډېرې پکې معلومات لرم. هغه عمومي د یو افغان په توګه باندې مې دې موضوع ته لکه څنګه چې په پایل کې وویل، په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې مو دغه ورځ لمانځله، خو زه نه یم خبر چې په هغه وخت کې دغه بحث د دې د حرام او حلال موجود نه و او که ماشومانو ته نه و رسېدلی. ستاسې خبرې واورم. قرار صاحب، د نوروز د حلال او حرام موضوع څه وخت پیل شوی ده؟
د بحث خو زوړ بحث دی، زړو دینی آثارو متنونو کې هم په دې اړه باندې بحثونه شته دي، خو داسې زور یې له څه وخت راسې اخیستی دی. ستاسو دا پوښتنه ډېره په ځای ده. هغه دا ده چې په وروستیو کې، په دغه وروستیو څو لسیزو کې، د سلفیت د خلیج د منابعو له امله د اسلامي تحقیقاتي مرکزونه د سلفیت تر تاثیر لاندې زیات راغلي دي. او سلفیت چې دی، هغه تاسو ته معلومه ده چې د هغوی ټوله خبره د قرآن او د حدیث خبره ده. هغوی عرف ته او قیاس ته او اجماع ته او تقلید ته اهمیت نه ورکوي. نو خپله نوروز چې دی، دا یو عرف دی. په دغه اعتبار باندې چې نوروز یو عرف دی، دغسې ډېر نور اعراف د سلفیانو لپاره د بدعت تر قاعده لاندې راځي. خو دلته یو موضوع چې له خلکو سره مهمه پاتې کېږي، هغه دا ده چې بدعت خو په دیني مسایلو کې وي. نوروز خپله یو دیني جشن نه دی. موږ چې کله نوروز لمانځو، بلخصوص په افغانستان کې دغه د کرنیز فصل د پیل ورځ ده، و اسلامي تقویم چې هغه هم هجري شمسي تقویم دی، د هغه د پیل ورځ ده. او خلک زر بهانې لري د لپاره چې دغسې ورځ ولمانځي، ځکه چې په ژمي کې له توخانو او له ګرمو له متراکمو په اصطلاح جمعیتونو چېرته په حجره کې لس نفر ننوتي، یو شل نفر ننوتي، هلته شپه تېروي، دوی راوتي یو دم له دودجنو بخاریو او د باندې هوا خکیږي، خلک بیرته دغه ژوند په طبیعي دلایلو لمانځي. نو دا مذهبي جشن نه دی زموږ لپاره، دا زموږ لپاره فرهنګي او عرفي جشن دی. او داسې سلفیانو زور اخیستی دی، دوی افکارو په مختلفو برخو کې زور اخیستی دی. دوی دغه د عرف مسله چې ده، اعراف دوی زیات تر بدعتونو تر قاعدې لاندې ننګولی دي. او دغه علت دی چې دغلته په افغانستان کې هم یو ژور عرف لپتیرو لاسو، بلکې ډیر شو کلونو کې چې دلته نوې افکار راغلي، دینی افکار بالخصوص عربی نړۍ نه، نو دا عرف ننګیدلی دی.
قاری صاحب محمدی، قرار صاحب خو وایي چې نوروز عرف دی، دینی جشن نه ده، کرنیز جشن ده، او د سلفیت د زور اخیستو له امله په افغانستان کې د دې د حرام والی بحث را مسسوي تاسو هم پم دې نظر یاستي؟
خاورین صاحب محترم د قرار لیکنې ز کلا کلا الواله ما ډیره خې لیکنې کوي او د دوی وطن دوستۍ ته ز احترام لرم. کاش د نن خبر و چې قرار صاحب تاسو سره ملما ده چې ما د دوی تازه لیکنې لګ لوستلې وای د دوی نظریات مې معلوم کړي وای او هغه د پاره مخ جوابونه ورکړای وای. زه تر ټولو مخکې دا وایم چې الله پاک فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا موږ وسط امت یو راځئ نه افراط وکړو لکه داعش یا طالب یا القاعده یا نور مذهبي ډلې او نه داسې تفریط وکړو چې موږ تاسو د عالم شریف په نامه باندې الته جنډې پورته کړو بیا جنډو باندې ځانونه وسولو بیا شاګم ونیسو که جنډه ښه نیغه سوه دا ټول کال به بختوري او که دا جنډه ښه نیغه نه سونه دا کال به مو ډېر بدبخته وي در حال چې موږ دا عقیده او ایمان لرو چې ولقدر خیره و شره من الله تعالی خیر او شر د الله له خوا نه ده. خراسه چې څنګه ویل چې خلکو دا زمي مثلا په کور کې تیر کړی وي په تیارو کوټو کې یا مثلا دودونو ته او دا خلک اکدم راوځي دا څه خو منګه د انسان فطرت سره جوړه سي او کوټه کې وګورو ګرمي وي یا دودونه وي او اکدم د ورځې لږ کوجو شاوخه کې دا کړکې نه را خلاص کونه هوا په انسان باندې ډیر ښه لګيږي که په دې نیت باندې خلک راوځي دا خو ډیر ښه کار ده. که په دې نیت باندې راوځي چې ټول افغانستان یو اشرو کې چرآزي هر سړی به په خپل کلی کور کې نیالګیګ دو مونږ چې په خارج کې مونږ به د خپل جیبونو نه 500 ډالر 500 ډالر اته خور او غریب ته ولي ګو په دغه 500 روپۍ د الټ نیالګی کې د وطن سم سور شي نو دا به ډیر ښه جشن وي. زه مخالف د جشن نه يم زه مخالف په د جشن کې چې کوم شرک یا بدعت کېږي د هغه مخالف یو. مونږ نه د سلفیانو سره جوړښت کوو نه د وهابیانو سره جوړښت کوو. مونږ افغانان یو باید اتفاق او اتحاد ولرو او په افغانستان کې مونږ تاسو د حنفي مذهب پیروان یو راځي هم د خپل مذهب ټینګو نه نه سلفیزم تلاره ورکو نه د اشتا نه طالب ته نه بل افراطیانو ته نه افراط کو نه تفریط کو. زه د افراط او تفریط د دواړو مخالف یم. زه هم چې هغه افغانان چې د هلمند او د قندار او ننګرهار او د لغمان نه دوی زی مزار ته او 15,000 روپۍ د نوروز په خاطر باندې لګی زه هم راځي د 10,000 روپۍ تاسو خپل وطن کې نیالګي کېدی کنیالګي نګ دی خدای شاهد ده اوس ما سره ملګری مې ناس ته پرم ماته د افغانستان یو چا زنګ راو هو ویل قاری سه زما میرمن د سینې سرطان لري او خدای ته میهله ده او تا ته میهله ده قسم در کوم په پیغمبر قسم وخوړه په قران قسم وخوړه وای دوه بچی مې دي حتی په خپل بچی قسم وخوړه چې ما خزه را وصله کابل ته د سینې سرطان لري ما سره 200 روپۍ قرض حسنه وکا
قاری سه محمدي
تاسو اسراف چې درازي د دغه اسراف او دغه باز بدعت او شرکت او مخاوني سونو راځي په اتفاق او اتحاد یو جشن وکي یو عاشر وکي بسم الله خو بدکار نه ده
جشن وکو خو افراط اونکو او یعنی تاسو مخالفت تاسو بلکې ده خو تاسو مخالفت خو داسې مخالفت هم نه ده دا خو یعنی لند یو د جوړښت یو لار ده د ټولنې د سالم فکر ورکوي چې افراط م کوي مصارف بې ځایه م کوي د دې خبرو سره خو هیڅوک شاید مخالفتونه کوي. اما په افغانستان کې زموږ بحث چې پیل ده هغه د دې ورځې په بشپړ توګه د لمانځنې مخالفت ده. موږ تاسو وینو په ډیرو ځایونو کې ښکاره د دې مخالفت کیږي. دغه فکر د کوم ځای را منشأ اخیستی ده؟ قرار صاحب وایي چې دا د سلفیت زور ده په افغانستان کې او دا ورځ په ورځ ډیریږي او زیات سوی ده.
موږ سلفیان نه یو د سلفیانو سره مخالف هم یو ولې چې موږ افراط نه منو هغه ډېر زیات زیاتی کوي او د تشدد نه کار اخلي. د اسلام دین چې ده دا تخفیف دین ده د بخښنې دین ده. رب العالمین په قرآن کې بار بار وایي چې هغه غفور رحیم ده او داسې ذات ده چې بخون کوي ده او سلفیان یې ډېر سخت نیسي او د تشدد دغه دي. زه ګورئ تاسو موږ د افغانستان خلک یو وخت مخکې د شهید سردار محمد داود خان په روغتون باندې برید وشو او هلته موږ تاسو د وطن ډېر داسې سرمایې د لاسه ورکړې ښایسته او ښکلې د عزت او د علمت خاوندان مو د لاسه ورکړ. ډاکټران راځي چې لاړ شو نه موږ تاسو د هغو د کورنۍ نه پوښتنه وکړو چې هغو دې ته آماده دي موږ ته اجازه راکوي چې موږ جشن ونیسو. د افغانستان کې زموږ تاسو اهل هنود افغان ورونو که د اسلام ورونه مونږ د افغانیت ورونه مونږ دي هندوانو خپل اختر کینسل که ګوري که موږ د فلسفې ته ورشو هندوانو موږ ته غټ پیغام راکړه غټ تعلیم راکړه راځي چې وخت هندوان چې موږ سره په مذهب کې نه دي هغه د خپل اختر کینسل کوو جشنونه ونل مانځل نه موږ په کوم سترګو په کوم خوخې باندې د انقلابي افغانستان کې په هر کور کوڅه کې ویني روان دي د وینو د سترګونو روان دي څنګه کولای شو چې موږ جشن ول مانځو آیا د هغه شهید چې بل شهید شوی تازه شهید سردار محمد داود خان فروختون کې دغه مورکی به ماته اجازه راکړي چې جشن ول مانځو
خریسي محمدي یعنی دا خو د ټولنیز اخلاق دي چې موږ باید خکو د دې لپاره خو هر څوک باید په خپل فکر وکړي او دا د ټولنې د استادانو او د عالمانو کار هم ده چې د ټولنې اخلاق په سمه توګه که چیرته خراب شوي په دغسې موردونو کې لکه تاسو چې وویل همکاري کول د لاسنیوی او د غرباو سره د کومک کول دا ټولنې اخلاق دي افراد کول یا افراد مخنیوی ښه هغه ده او دلته د بحث د نوروز مثلا د موږ تاسې په افغانستان کې ژوند کړی ده د په د طالبانو چې کله حاکمیت و په کابل کې نوروز خلکو پرېښی او نوروز یې نه کوو
د خاورین صاحب د نوروز مطلق حرام نه په قرآن باندې ثابته ده او نه په حدیث باندې مطلق حرام نه شوټه ویلې د نوروز په جشن کې چې کوم کړنې کیږي هغه کړنې علما دې ته واداروي چې هغه حرام ورته وایي هغه کړنې چې په دغه نوروز کې دغه سره موږ مخالف یو کني دا خو یو د پسرلی جشن ورته وایي کده د قان جشن ورته وایي کده تیارو کوټونه د راوتلو د پاره جشن ورته وایي بسم الله اکبر راځي چې سره وکړو ټوله په ګډه سره وکړو اسلام د افراط او د تفریط نه دا خو چې خیر ولست او وطن ته خیر ورسیږي چې ولست وطن ته خیر نه وي او د اسلام سره پټاکر کی وی هغه که زما مذهب وی هغه که سلفیزم وی که وهابیزم وی که هر مذهب وی هغه ته حرام وایو موږ څه کولای چې اوشي باندې سکوت کو خلو ور باندې بند کو په خاطر دی چې ولا موږ باندې باندې سلفیان وی د وهابیان ټاپو هر شي
قرار سی استاد دغه خبر مو اوریدلی یعنی نشو کولای چې د بل چا لویری د خپل فرهنګ او دود او ارث بدل کو قرار سی په نړۍ کې څه کم 50 تر 50 ډیر هیوادونه دي نوې کال په زموږ په افغانستان کې خو په هجری مریض یعنی نوې کال دا تاریخ هغه استفاده کوو په نورو اسلامي هیوادونو کې هم اسلامي کلندر یا د اسلامي میاشتي منزل کې یا دغه د نوې کال جشنونه په نورو اسلامي هیوادونو کې څه ډول دي اغوی نوې کال لري نیلری بلمانسی نیلمانسی
اسلامی هوادونه خو یو طبقه غه اسلامی هوادونه دي چې غوی نسبتا فرهنګي او د هویت استقلال لري لکه افغانستان لکه ایران لکه سعودي عربستان ایو تعداد به هغه دي چې غوی مستعمره پاتې شوی دی هغه د استعمار په شکل باندې ټول بنسټونه هم هغه ډول پاتې شوی او فرهنګي استعماري پاتې شوی دی لکه پاکستان نو په پاکستان کې مثلا کتا چې ګوري الته زموږ خو تنا د کال د یو ورځ چې علماي مخالفت کوي خو الته د کال درې سو شپږ ورځې ټولې په عیسوي تقویم باندې یا په میلادي تقویم باندې چلیږي الته څوک دا نه وایي چې ولې د کفارو تقلید کیږي په هیڅ وخت کې ما د یو عالم نه په پاکستان کې نه دی اورېدلی ټول خپله د مدرسو تقویم هم دغه عیسوي او میلادي تقویم دی نو دا په دغه اعتبار باندې خو د اسلامي نړۍ د هیوادونو هغه وضعیت فرق کوي چې څوک څومره خپل هویت ته ژمن دي داسې افغانستان یو تاریخي ژور هویت لري موږ له زرګونو کالو شته هیواد یو په اسلامي تاریخ کې د موږ هغه باب چې دی ډېر زرین باب دی د اسلامي مدنیت هغه پرمختللي ښارونه په افغانستان کې وو که بلخ وو که هرات وو که غزنی وو نو په دغه اعتبار باندې موږ یو خپل یو تاریخي اصالت او ریښه لرو چې ځینې خلک غواړي چې شعوراً موږ له دغو ریښو راقطه کړي او د هغې علت دا ده چې هر څومره څه یو ملت له ریښو قطه کوي هغومره هغه لکه نیالګی چې ریښې قطه چې وچیږي همدغسې هغه ملت هم لکه ونه
سریخي قطه چې وچی فارس د دې او بکی قرار سب د دې دلیل یعنی یو هغه مخالفت یو سیاسي انګیزه خو نه لري چې دغه سي نوروز موږ د ایران سره یو والیتوب یا نږدې والی ته یو ګډ فرنګي جشن لمانځو یعنی په ایران کې او نور مرکزی آسیا سره د نوروز خه د جنوب آسیا او پاکستان او د نور اسلامي و دوس خه بیل هغه خاطر نږدې کیږي او
مطلقاً دا یوازې لدی اړه سیاسي نه د خپل د ایران لاړه هم ایران په خپل چې دا د حوزې د ټولو مدنیتونو میراثي چې کړه دی انحصار کړه دی نور خلکو ته برخه
نت کې ورکی حسب اختر په افغانستان کې او د خراسان غټه سیمه سی و برخه افغانستان و اریانا او خارونه درلودل په هغه کې پیندنیم په افغانستان کې خپل د ایران نوم جالی دی نوم اصلا باید داوا په وخت کې پیښ شوی وای فکر کوم د افغانستان حکومت داوا کړي هم ولا چې دا خو دی افغانستان د سیمې نوم دی څنګه په یو خاص هیواد باندې چې هغه بیا کومه برخه یوازې لپینځو خارونو څخه یوازې نیم خار یعنی دا شپږ نیمې نور په نورو ځایونو کې یو منځنۍ اسیا کې و پنځه په افغانستان کې و او دا نیم خار یې نور په ایران کې پاته و څنګه دا د هغه ټول میراث داوا ایران کوي نن اوس چې د نړۍ میوزیمونو ته ورشي که ګالریانو ته ورشي که کتابخانو ته ورشي د افغانستان آثار د ایران په نامو باندې لیبل شوي دي هلته ایښودل شوي دي دوی ژوندي شخصیتونه د مولانا په شمول باندې دي سید جمال الدین افغان چې هغه ځانته افغان وایي دوی ژوندی انسان اختطاف کړی د ایرانی ګړي نو هدف دا دی چې یو بعد دا دی چې خپله ایران انحصاري تګلاره لري دوی په دروغو دا شی په ځان پسې تړلی که نوروز دی که زموږ نور جشنونه دي که تاریخي آثار دي په دروغو یې په ځان پسې تړلی بل اړخ یې بیا دا بل عربي اړخ دی چې هغوی په هغوی کې بالخصوص دغه اکسټریمیسټ یا په اصطلاح توندلارې عناصر دوی کوشش کوي لکه ما مخکې وویل چې دغه کومو ملتونو کې دوی نفوذ کوي دوی باید خپل هویت واخلي چې یو نوی هویت بیا دوی ته ورکړي
یعنی د دې نوروز د ورځې مخالفت دوه انګیزي سیاسي هم لري یو عربي نشنالیزم یا سلفیت ریښې لري او بل د ایران هم دغه خپل ګڼي او نه غواړي چې په افغانستان یا په نورو ځایونو کې وده وکړي یو چونکې د خبرونه د خلکو دپاره ده یو دوه ټلیفونونه به د خلکو واخلو هغوی پوښتنې به هم ځواب کړي مهرباني وکړي د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست میلمانو څخه که پوښتنې لري خپل نوم او ولایت یا ځای وښیاستي بله اوري زموږ غږ سلام علیکم بله زموږ غږ اوري د دې ټلیفون کار نه کوي خو زموږ سره دلته ښکاري چې ټلیفون راته کړی ده یو بل څوک اخلو مهرباني وکړئ د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست د میلمنو څخه قاري صاحب عیسا محمدي او مجید قرار زموږ سره د نوروز په اړه میلمانه دي ساسې پوښتنه به ځواب کړي بله زموږ غږ اوري فکر کومه تخنیکی ستونزه ده تلفون خوب هر طور دوی با بله میره با نیز موقع گاوری ده امریکا آقا ده خبر واتر و پروگرام تا خراق لاست ده امریکا آقا پروگرام تا خراق لاست تخنیکی ستون زده قرار سه تاسی ده فرهنگی میراس ده غلا خبر وکړه ایران ده نوروز که په منطقه کې غوړیږي لویږي مخت ظاهری خود داسې ښکاري چې دوی به کوشش کړی وو چې دا نورم پراخ کړي برعکس تاسې یو بل شي ته زموږ پام راواړه
ایران خو یوازې د نوروز په برخه کې نه د ژبې په برخه کې عین تګلاره دوی لري دری ژبه او فارسي ژبه په ټوله سیمه کې د افغانانو په مټ خپره سوه اصلا د دری ټاټوبی افغانستان و دری هندوستان ته او تر بنګاله پورې په دغه ټوله سیمه کې افغانانو رسمي کړې وه د خپلې ادارې برخه یې ګرځولې وه خو نن فارسي ژبه او دری ژبه د دوی په انحصار کې راغلې وه خلکو ته دا چې ښودل کېږي او خلک یې په دې قانع کړي په دې کې زموږ خپل قصور هم هغه دا ده چې موږ په تېرو ډېر څلوېښتو کلونو کې په جنګ اخته وو
افغانان په جنگ اخته ول او دوی د موقع استفاده وکړه یو د ټلیفون نه زخت ډیر ټلیفون راځي د تخنیکی ستونزه خدای دې وکړي حل سوي مهرباني وکړئ زموږ خبرونه ته خره غلاست مجید قرار صاحب او قاری صاحب عیسا محمدی زموږ سره میلمانه دي د نوروز په اړه ساس پوښتنه جوابي بلې زموږ غاوري مهرباني وکړئ رادیو بندکا
بله سلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی
اوری
بله واورو
بشاره خبر کوم از دکان نه سلام خاصه تاسو په مالو سلام او احترامات تقدیموم او رسول سلام نه خبر خدا او چې یو بد دین ماریا زکر خیر پر صورت زما په څنګه دا چې په زمون چاره کار کوي باغ د لو په آیات حدیث کی اصل ولري دغه درم نوروز چې د منزل کې کتاب اسلامي اصول کې کوم اصل او بنیاد نه لري دا ایران کې راته د مجوسیانو اختر دی د نبی علیه السلام په زمانه کې خلکو ته منځه البته په وخت کې نه دی د خلکو څخه وې دا د نوروز ماضي
ډیره مننه بیچاره صاحب. یو بل اوریدونکی ستاسو پوښتنه واوریدل سوه، یعنی دینی منبع نه لري، سوژه منبع نه لري او د مجوسیانو اختر دی. یو بل ټلیفون مخلو، مهرباني وکړئ. بله مهرباني، د امریکا غږ خبرونې ته راغلاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
واجب خبرې کوم کابل نه.
ښه، مهرباني خپل ټلیفون پوښتنه وکړئ. د میلمنو څخه
زما خو نظر دا و کوم خبرو کې چې صریحا حکم راغلی،
ښه،
نو هغې کې بیا د کلتور په نامه یو څه ورغیول او د دود رواج او هغه په نامه زه فکر نه کوم دا ښه کار نه دی. ماتارا صاحب په فیسبوک کې زه فالو کوم، وطن مهم سړی دی،
خو نوروز په نوروز په اړه نظر نه تاییدوي او فکر کوي چې حرام ده. مهرباني ستاسو نظر مو اوریدل سو. یو بل ټلیفون اخلو. د کوم ځای څخه څوک خبرې کوي؟ د قرار صاحب او قاری صاحب اسام احمدی تاسو جواب وایي. بله مهرباني.
سلام علیکم، زه ولسمیر ولسیار ورجانه د بغلان.
ولسیار صاحب د بغلان څخه پوښتنه وکړي او ژر وکړي، یسي وخت کم ده.
بوستانه مې داغه د کاري صاحب محترم خو ډېر خوندور نظر واکه. زه خپله یعنی قسم حق جنه سو دا اوس فل حال د مزار نه راغلی یم.
بله،
یو دکاندار یم هغه تلل او مزار شریف ته.
بله،
یعنی قسم دې زه خپل وینم لکه کاري صاحب ته وایي چې جنډه پورته کیږي، ټول خلک څوک سر باندې وي، څوک لاس باندې وي، څوک څه باندې وي، څوک څه باندې وي، چې حرام ده دا کوم کار.
بس تاسو د جنډي خبره وکړه چې جنډي پورته کول او هلته پاغي باندې لاس وهل دغه یعنی یو خپل بیلګه مو ورکړه. یو بل ټلیفون ما خپل مهرباني وکړي. مهرباني د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست، پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم خبرین صاحب، سلامونه تاسو ته او ملمنو ته او د افغانستان مظلوم ملت ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. لیک ژر خپل پوښتنه وکړئ چې وخت ډیر کم ده.
نو د مو دغه پوښتنه د کوریس نه چې دغه د نوروز لمانځل ته به داسې یو نظر ورکړي چې یو رڼا خبره وي، چې داسې نه چې یو څوک د باندې پوه شي په دغه خبره باندې.
ښه، یعنی د دې خبرې رڼې نه وي چې دا حرام دی. حلال وخت ډېر کم ده، دوه دقیقې وخت لرو. اورېدونکو څخه نور خدای په یعنی د اورېدونکو پوښتنې مو واخیستلې. بیچاره صاحب د ننګرهار څخه پوښتنه وکړه او د نیمروز خی وبل اوریدونکو پوښتنه کړې و او د اکثریت د امدی د یو ځل بیا خپل جواب ورکړي. قاری صاحب محمدی اول تاسو جواب ورکړي چې د ورده ګرور ټلیفون وویل چې ساس خبره روخانه نه و، دی پوی نه شو چې حلال دی حرام.
ما د مجید قرار رو په خبره باندې چې هغه ویل د کور نه خل د تیارې نه راوځي او یو آزاد فضا ته یو تازه هوا ته راوځي. نو ما ویل که چېرته داسې وي خو به حرام نه وي، خو به دا کوم طریقې چې موږ په تلویزیونونو کې وینو چې هر څوک ځان ښیي که وخت کې دوستم وو که نه ناتازه که بل څوک دا کنه سبا ځیم یا بل څوک یې خپل دبدبه او خپل استعمار او خپل قوت ښیي. نو بیا عالم شریف جیګۍ په عالم شریف پورې ځانونه سولوي او دا وایي چې یاره خیر او شر به د دې نه داسې شاګوم اخلي. په دغه شکل چې فعلاً موږ وینو مطلق د اسلام سره په ټکر کې ده، بالکل حرام ده، دې ته موږ حلال نه شو ویلی.
په دغه ډول باندې دغه په جنډا پورې لاس کوي تاسو
دغه طریقې سره
د جنډې برخه تاسو فکر کوي چې صحیح. قرار صاحب وی یو اوریدونکو ویل چې په مذهب کې کلتور مزه یو
و ګوره د دې چې په مذهب کې موږ تاسو په نسب باندې یو اصل ده، وایي دا مذهبي اصل نه لري. په مذهب کې اصل یو ټول غشان لپاره چې په باره کې په تحریم کې صحیح او صریح نص نه راغلی، اباحت ورته اصل ده. یعنی هغه ټول هغه کارونه روا دي مګر داسې یو نص حرام کړی وي. هغه که نوروز دی که بل هر کار دی، نو خپله دغه پلمانځنه کې لکه قاري صاحب هم وویل مثلا نشته که پلمانځه کې هم په جومات کې هم څوک یو غلط حرکت وکړي نو موږ خو دا نه شو ویلی چې جومات ته مه ځئ، خو وایي بس دا غلط حرکت
یعنی چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي نو بیا هغه پکې نسته بود نسته. مجید قرار صاحب او قاری صاحب عیسی محمدی د دوړو څخه ډیره مننه کوم او د ټول اوریدونکو څخه مننه کوم. پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. نوروز لمانځل د خدای په امان.